السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی. له دې مو هم خبرو چې نن د افغانستان د کورنیو چارو، بهرنیو چارو او مالیې نوماند وزیرانو خپلې برنامې ولسي جرګې ته تشریح کړي. خو دا ټول له خبرونو وروسته. خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې نن د هغه د یو سلاکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له منځنۍ آسیا سره زیاتې مرستې د بشري حقونو په برخه کې د رښتینو اصلاحاتو د مسلې له یقیني کولو سره وتړي. د ارمنستان صدراعظم وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون د تقابل په معنا بولي په دې هېواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې نن د هغه د یو سلاکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د عمران خان سلاکار عبدالرزاق داوود او ورسره مل پلاوی به درې ورځې په کابل کې پاتې شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاکستاني پلاوی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په بلنه د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي کمیسیون د ولو په هدف کابل ته ورغلی دی. ټاکل شوی د راتلونکي پنځشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا بله کله چې عمران خان د 2013 کال په اګست کې د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی افغانستان ته د هغه لومړنی سفر وي. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیران ولسي جرګې ورغوښتي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. ولسی جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي او له هغه وروسته به پرېکړه وکړي چې کله به دغو نوماند وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر پیل کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د کندوز چارواکي طالبانو له خوا د دې ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. تر دې مخکې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله. خو د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده.
هیڅ نوی سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسله والو تر ولکه لاندې راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یو رینجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسیساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي. د هرات د امنیې قومندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې رامنځته شوي د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي.
در نتیجه انفجار 6 تن از سرنشینان این موتر زخمی میشن و زخمیان هم قرار صدوی شفاخوره یوزوی انتقال پیدا میکنند.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د هرات خواف د شاوخوا 130 کیلومتره اوږدې پټلۍ د درېمې برخې د جوړولو کار پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له منځنۍ آسیا سره زیاتې مرستې د بشري حقونو په برخه کې د رښتینو اصلاحاتو د مسلې له یقیني کولو سره وتړي. نیویارک میشته هیومن رایټس واچ ډله دغه غوښتنه نن داسې مهال کوي چې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل به نن په مجازي ډول د اروپایي اتحادیې او مرکزي آسیا د هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په 14مه غونډه کې سره وګوري. د اروپا او مرکزي آسیا لپاره د هیومن رایټس واچ مشر هوګ ویلیامسن په یو بیان کې وویل چې د مرکزی آسیا هیوادونه لکه قرغزستان به د سیاسي ناکراریو یا د کرونا د خپرې شوې وبا د ستونزو په وړاندې ښه اقدامات کړي وی که د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي وی. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1100 زیات معترضان نیولې دي. دا پرله پسې څومره یک شنبې د بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا تر سره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي چې ګمان کېږي تر اوسه به له 15,000 زیات کسان نیول شوي وي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیځ پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د پسلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسني ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سرې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کېښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته 4 ستورمزلي یا فزانه وردان واسطه ولید. غستور مزلو فضایی بیلی دی امریکا دی فلوریدا لات لکنه دی فضایی عدی چخه دی افغانستان پا وقتن سهار 15 بجی پورتشو دوی با پا دغه فضایی تمزایی که شپک میاشت وقت تیر کری.
دی خبرونو تفصیل دی آزادی رادیو پوی پانی آزادی رادیو دات کام که لسته لیشه. د کندوز په دشتیارچی کې جنگ روان ده. دا خبره د کندوز د والی ویان د اسمت الله مرادی آزادی راډیو ته کړې.
هیڅ نه سقوط مثلا نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسله والو تر ولکلند راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
د افغانستان درې نوماند وزیران، د کورنیو چارو نوماند وزیر، د بهرنیو چارو نوماند وزیر او د مالیې نوماند وزیر نن په ولسي جرګه کې خپلې برنامې تشریح کړې.
پولیس شما از نظم و دیسپلین، ظرفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه او گمرکونه که فساد او دیگه متعدد ارخونه.
لدی با هم خبر شد چه سکال و دننگرار ده کانال چه سلگونه تنه زیتون ترلاسه شیده دغه کانال ویاند هماین غریب مل.
سکال با د ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات سلورګون فارمون نموک شاوخوا 1500 ټنه زیتون او میوه تر لاسه کو.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته موږ غنیولای دی. ورزو کندوز ته هلته په دشتیارچی ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره جنگ روان دی. د کندوز چارواکو لغیرلې د والی ویاند اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته د کندوز د دشتیارچی د ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړي، خو ویلي دي چې اوس هلته مخامخ جګړه روانه ده. دا چې تازه حال څه دی، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز همدا شیبه له موږ سره خبرې کوي د ټلیفون په لیکه باندې. آریان صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. څه شوي دي په دشتیارچی کې او تازه خبرې څه دي؟
مننه ستانه زه، سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. نن سهار د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړو او دغه راز ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د شرشي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته د کومکي ځواکونو د نه رسېدو له کبله دغه ولسوالۍ سقوط کړی ده او افغان ځواکونه د ولسوالۍ څخه وتلي دي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قومندانې ویانې نامدین رحماني ازادي راډیو ته نن له غرمې وروسته ویل چې نن څو ځلې وسلوالو طالبانو د امنیت قومندانې په ودانۍ باندې بریدونه وکول چې د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. دی وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې لا هم جګړه جریان لري او دا د ویچې ګواکې ولسوالۍ باندې طالبانو په لاس سقوط کړی وي.
د تلفاتو په اړه هم څه راپور شته؟ او دا چې دشتیارچی شاوخوا په همدې ولسوالۍ کې څومره خلک اوسي، څه ویره ده دغوی په اړه باندې؟
کندوز د والی وایي عصمت الله مرادی وایي چې په دغه جګړې کې تر اوسه پورې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 14 تنه امټاکیان دي او دغه راز 3 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي او 3 تنه امټاکیان دي. هغه هم دا خبر راځي چې ګواکې ولسوالۍ به سقوط کړي وي. خو په ورته وخت کې وسلوال طالبان وسوال طالبان تروس پر پدیاړه سند ویلی مرادی وای چې د ولسوالۍ ته تازه د کومکی ځواکونه رسیدلي دي ترسو کومې سیمې چې لاس تللې دي هغه بیرته شي. خو په ورته وخت کې ځای وسلم کې وای چې دغه ولسوالۍ په بشپړ توګه د طالبانو په لاس سقوط کړی ده او د جګړې له کبله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځای شوي دي. دغه ولسوالۍ اړوند کلو ته او امام صاحب ولسوالۍ ته تللي.
مننه کوم د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو له کندوز له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې ژوندۍ توګه خبرې کولې. هلته د دشتیارچی په ولسوالۍ کې همدا شېبه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
نن د افغانستان ولسی جرګې ته درې نوماند وزیران د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره ورغلي وو. لاغې ډلې محمد حنیف اتمر چې د بهرنیو چارو نوماند وزیر او سرپرست دی، د کورنیو چارو سرپرست او نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالی نوماند او سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال. نور حال د ډي وي نادر پر راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یو میاشت وروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپلو کاري پروګرامونو په لړ کې وویل د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولې ته او دغه شان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا، پراختیا او ظرفیت لوړونې برخې ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان او دا چې افغانستان د نړیوالو د منازعاتو او جګړې څخه لرې وساتو، دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤول او با اعتبار خارجی سیاست مختکو چې د دنیا قناعت حاصل سی چې افغانستان بیا په د منازعې او د دوی د جګړو په میدان بدل نکی.
خاغلی اتمر زیاته کړه ویرشته چې بهرنۍ مرستې پرې شي، خو راتلونکي جنوا کانفرنس کې بحث وشي چې یو ځل بیا دا مرستې خپلې کړي. د افغانستان مالیه وزارت ته نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال په راتلونکو پنځو کلونو کې په اقتصادي برخه کې د ځان بسیاینې خبره وکړه. خاغلی ارغندیوال وویل تر 2015 میلادي کال پورې به ملي عواید 400 میلیارد افغانۍ ته ورسوي، چې له دې لارې به د نورو بنسټونو تر څنګ امنیتي ارګانونه هم تمویلوي. نوموړي په مالیه وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
پایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نوماند وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د خغلی اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو له ستونزو سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د جګړې لیکې یې ګټلې دي.
سکتور امنیتي شما
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډیسپلین پر بنسټ دي تل شوې چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاښ ماتون کې جواب ورته ورکړي.
یو میاشت وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیرانو او دوه رئیسانو روپیژندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو سیړلو دا پروسه لزړ سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لس نومان وزیرانو اسناد سیړلي او ټاکل شوی چې تر راتلونکي پنځشنبه به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوی سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیه وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړ زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیری له ولسی جرګې سره خپل کاری پروګرامونه شریک کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امرالله صالح ویلي پر کابل پانتون د برید طرح کوونکو لډلې یو کس نن په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. دا غو خبره د همدغه ډلې دریم تن نیول شوی او کابل ته را رسیدي. خغلی صالح د خبرې نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی. د کابل امنیتی مسؤلینو سره هر ورځ خغلی صالح په دې اړه باندې غونډې لري او وایي چې د دغه ډلې د نور غړو د نیولو لپاره هڅې کیږي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتي چارو د څارنې مسؤلیت ورکړل شوی، پر کابل پانتون د برید د یو بل طرح کوونکي د نیولو او د یو د وژل کېدو خبر ورکوي. خغلی صالح نن دوشنبه په خپل فیسبوک پاڼه د سهار د شپږنیمو بجو د غونډې جزئیات کومه چې دی هر ورځ د کابل امنیتي مسؤلینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د برید یو طرح کوونکی چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی او یو بل نیول شوی دی چې د ده په خبره تر څو ساعتونو پورې به کابل ته راوړل شي. خغلی صالح د شنبې په ورځ دغه برید له طرح کوونکو د عادل پلوم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو له مخې عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له برید لس ورځې مخکې کابل پوهنتون ته تللي وو او دې ته یې پام شوی و چې تر ډیره هغه کسان چې خاري سره وزن لري پرې شک نه کیږي او نه هم جدي تلاشي کیږي. نو د خغلی صالح په خبره د پنشیر ولایت اوسیدونکي عادل په خپل اعتراف کې دا هم ویلي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بیکونه یې هم نه پلټ کیږي. د نوموړي د اعتراف په داسې حال کې چې پر کابل پانتون په برید کې د یوې وژل شوې محاصلې پلار ولی ولا وایي چې د کابل 420 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال ان جنازه هم پلټل شوې ده.
زما د لور جنازه چې د کابل 420 روغتون ته دننه کوله جنازه یې تلاشي کوله. زه عمل تخته شوم، ډیر مې اعصاب خراب شول. ما ویل چې تاسو زموږ مړي داسې پلټئ نو کسان لکه مشول چې راضی او زموږ اولادونه په بیرحمانه ډول وژني.
خاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی اوس د ځانمرګ هویت هم افشا شوی چې تر یو دوه ورځو پورې به معلومات له خلکو سره شریک شي. امرالله صالح د شنبې په ورځ په کابل پوهنتون د لومړي نیول شوي برید کوونکي عادل پاړه په خپل فیسبوک پاڼه کې معلومات شریک کړل. نوموړي د عادل پاړه ویلي وو چې د شرایطو پوهنځی تر دریم ټولګي پورې لوستې، بیا د قانوني شبکې د یو غړي ثناءالله لخوا جذب شوی او دې کار تک مارل شوی او ورته ویل شوي وو چې داسې کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي، بدنام شي او کمزورې وخدل شي. خود طالبان وایي زبی الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړي مرستیال دا خبرې رد کړې وي. د غړل تر برید وروسته هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی و. اوس پوښتنه دا ده که چیرې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي، ولې تر بریدونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په ډیرو مواردو کې مخنیوي شوی دی.
موارد بسیار زیاد بوده که ما
په ډیر مواردو کې موږ د دښمن امنیتي ګواښونه شنډ کړی دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکو توکي بار ول او سنگنويشتي کابل تر روانو چې تشخیص هو شنډ شو. لسګونه شبکې مونږ ولي پر کابل برید کې موږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړی لخپل دندو بل لري او چېړنی به تریکيږي
روان. المریض میاش پر کابل په انتون برید کې 22 کسان ووشل شول او تر 40 نو ټپيان شو. د برید مسولیت دایښ یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو، خو خاغلی صالح برید کوونکي څو هویتي ګڼي. وایي حزب التحریر، داعش، طالب او ټول کېدای شي، یعنی د ده په خبره د اړتیا پر مهال له دې نومونو له هر یو استفاده کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پاریس کې د پومپیو تر سفر مخکې د هغه فرانسوي سیال ژان لوتریان ویلي و چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې به له مایک پومپیو سره خبرې کوي. ښاغلی لوتریان د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې اندېښنه ښکاره کړې وه. په همدې تړاو مې په پاریس کې د افغانستان لیو کارپو او د پاریس پوهنتون له پخواني استاد ښاغلی اکبر وردک سره خبرې کړې او لومړی مې دا پوښتنه ترې کړې چې د فرانسې د اندېښنو عمده عوامل څه کېدای شي.
د فرانسې دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات تسلیمي لري او د کوم سیاست چې فرانسې په بل ملي سره یو د پټې تربیه د اسلامي ډلو په مقابل کې دولای وی د فرانسې موقف د اسلامستانو په نسبت باندې ډېر یو دښمنانه موقف ګڼل کېږي. له شي نه دي خطر دی اندېښنه لري چې په افغانستان کې د سیاسي حل لور نه پاته امریکایي عسکرو وزیدل ته یو فضای زیات شي چې د اسلامستان دپاره ډېره مسایله فضاوي او د فرانسې دپاره نور چنجونه ایجاد کړي.
د دغو مشکلاتو د هواري لپاره په څه شکل باندې فرانسا مرسته کولای شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسه له لوی قدرتونو ده او په ناټو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسې په دې مورد کې یو رقم موقف نیولی دی د ټولو غربي هیوادونو نه فاطمه موقف دی. د دې خاطر د فرانسې په منځ کې یو شمېر ډلې یو شمېر اشخاص شته دي د سیاست سره موافق نه دي او وایي چې کوم اکسلامان لوی پرمیر فاتیجه له مقابل کې ملکی باید اروپایي او ملي سوي وي نه دی یوازې
دا څه دی؟ فرانسې مطبوعات هم تعقیبوي. د نن حالت اوسېږم د افغانستان په اړه هلته څه ویل کېږي، خصوصا په دغه سی وخت کې چې جنگ روان دی او اخوا امریکا او طالبان سره جوړ شوی دی، امریکایان کرا کرا راوځي، د دوی نظریات څه دي په دې ارتباط باندې؟
فرانسې هغه وروسته چې خپل عسکر دی افغانستان او استل دی افغانستان سره علاقه مندې نظامي لحاظ لښوي ده. نو دې خاطر په مطبوعات کې کوم جزئیات نه کاس نه کوي، خو مګر هغه د دې سره سره فرانسې یو غربي هیواد دی لکه چې تاسو یې مشه ورته وکړه، یو لوی غربي هیواد په څیر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نه شي چې د اسلامي ترورستانو د موقف د پیاوړي کېدل لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای دی امریکا او سنای منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې بدای لوړه کوي بیرته به کار پیلوي، ممکن له اروپایي هیوادونو سره بیرته غوښنه ملګرتیا چې دیموکراتانو درلوده غرا پیل کی په نړیوالو سیاستونو کې بام دوی سره ملګری کیږي دا چې ویل کیږي. څه فکر کوي په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړیدل د سیاستونو یو کېدل به چې په خوا او څومره مهمه وي، خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟ خو
کوم سیاست په افغانستان کې نو کوم سره مخامخ شوی نو که چېرته خبرای یو بایدن کوم بل ډول سیاست مطرح کړي د افغانستان د سولې لپاره یو چانس. زه د سولې لپاره د خاطر امیدواري لرم چې زه فکر کوم چې که د نتیجې تر رسیدو وروسته د افغانستان موضوع نظامي حل نه لري په دې سیاسي
امریکایانو خو ویلي چې د راتلونکي کال تر نیمې پورې باید خپل عسکر وباسي له افغانستانه د طالبانو سره د تړون په اساس باندې. اوس چې سیاستونه هلتم بدل شوي په کور دننه او بهرني سیاستونو به هم تغییر کوي، څه فکر کوي د دوی دغه پریکړه عملي جنبه لرلی شي که څنګه د کال تر نیمې پورې؟
وخت ماته ډېر لږ ښکاري، ځکه چېرته شاید د ښي مساعد هم وایي د کال تر نیمې پورې د عسکرو د ایستل امکانات محدود. خاطر فکر کوم چې دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسي مبارزه لري او تبلیغاتي مبارزه ده. فکر نه کوم چې سیاسي اراده هم موجوده وي د افغانستان د سیاسي امریکایي عسکرو د وتلو په دې لنډه موده کې دا کار ممکن.
د پاریس د پانتون پخوانی استاد ډاکټر اکبر وردګو چې د پاریس د اندېښنو په ارتباط چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لري له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت په داسې یوې طرحې باندې فکر کوي چې خصوصي پوهنتونونه او ښوونیز ځایونه په امن کې واوسي. د افغانستان د کورونا چار وزارت او د لوړو زده کړو وزارت وایي خصوصي پوهنتونونه د کورونا چار وزارت د لارښوونې سره سم باید د عامه نظم ساتنې له ملي تصدۍ څخه د خپل خوندیتوب لپاره امنیتي ساتونکي وګماري. خاطر پردیس په دې اړه باندې یو رپورت له کابل را لېږلی دی.
د افغانستان د کورونی او چارو وزارت د لوړو امنیتی ګواښونو لامل یو شمیر خصوصي په هنتونونو ته د عامه ساتنې یا محافظت عمل ملي تصدۍ څخه د ساتونکو د ګمارنې لپاره د شنبې په ورځ 48 ساعته وخت ورکړی و. د وزارت د خبرداري هم ورکړی و کچیر اقدام ونه شي د لوړو زده کړو دغه موسسې به وتړل شي. د 48 ساعتونه پوره شوي. وست افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې نن دوشنبه د کورنۍ چار وزارت او د خصوصي پوهنتونونو ټولنه د دې موضوع د ورستي کېدو لپاره سره ناسته لري. د دې وزارت ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته که څه هم د دې ناست دقیق وخت و نه خود، خو ټینګار وکړ چې دواړو خواوې به یوې پایلې ته رسیږي.
د خصوصي پوهنتونونو سره نن کوم جلسه ده اتحادیه کې دوی دغه کورنۍ چارو وزارت د تاسو سره کینی په دې اړه خبرې کوي چې دغه لیکوم پروسیجر په اساس دغه کسان وګمارل شي په توصیف پانکنون کې.
ښاغلی عبیدی وی دا چې کورنۍ چارو وزارت د پوهنتونونو د امنیت لپاره لاس په کار شوی دا یو خګام دی. دا اقدام په داسې حال کې دی چې روان المریز میاشت پر کابل پوهنتون برید وشو چې په پایله کې 22 کسان ووژل شول او تر څلوېښتو پورې نور پکې ټپیان شول. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی او داعش یا اسلامي دولت نوم ډلې مسئولیت منلی و. د کورنۍ چارو وزارت لخوا خصوصي پوهنتونونو ته د عامه نظم ساتنې له ملي تصدۍ څخه د ساتونکو د ګمارلو په تړاو د وروستۍ نیټې د ورکړې او د ترسره شویو اقداماتو په اړه مو یو ځل بیا دغه وزارت ویان طارق آریان وپوښت. نوموړی وایي
مونږ اته څلوېښت ساعته ټولو ته وخت نه و ورکړی، یوازې څو مرکزونه وو چې هغوی خپله غوښتل چې د امنیت د تنګښت په برخه کې د هغوی اندېښنې چې موجود دي رفع سي، هغوی ته مسلکي کسان ګمارل کېږي او دغه ستونزې انشاءالله به حل سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې ښاغلي آریان ویلي و که خصوصي پوهنتونونه دغه پرېکړه عملي نه کړي و به تړل شي. ښاغلی آریان وایي دا مهال یو شمېر خصوصي پوهنتونونه له دې امله تعطیل شوي دي چې نوي ساتونکي وګماري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي سکال به د تیرو کلونو په نسبت د زیتونو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي. لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه او دې برخه کې پاملرنه یاده شوې. باز محمد عابد په دې اړه ریپورت لري.
د ننګرهار کانال چې تیر کال په ملي پراختیا اداره کې زم شوې او په کانال وادي کرنیز شرکت باندې نومول شوې دی، مسؤلین وایي چې سکال به د تیرو کلونو په نسبت ښه حاصلات ورکړي. د دغه کانال په 3000 هکتار ځمکه باندې د زیتونو بوټي کرل شوی ول چې د کورنیو جنگونو له امله یو برخه تخریب شوی و چې اوس یې اندازه 1600 هکتار تر ټیټه شوی ده. خو د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مطبوعاتي مسؤل سید همایون غریب مل وایي چې سکل به د زیتونو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي چې لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه بولي. نوموړی وایي
سکال به د ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات د تیرو کلونو په پرتله یو اندازه لوړ وي. سکال به د دغه حاصلات څلورګون فارمونو نه موږ شاوخوا 1500 ټنه زیتونو میوه ترلاسه کړو چې د 10 ټنو نوی اچار جوړ شي او د باقی اغونه تیل پروسس کیږي. حاصلاتو د لوړوالي لپاره ملي پراختیا شرکت پلان لري چې په 80 هکتار ځمکه باندې به پر راتلونکي کال کې هغه بلاکونو کې چې زیتون ته تخریب شوی وو نور به هم وکرل شي.
د هډي فارم د زیتونو په باغ کې یو تن باغوان رحمت الله د زیتونو څګنی حاصلاتو ته خوښ دی خو شکایت کوي چې ډیر کله د ځایي خلکو او ماشومانو لخوا د زیتونو بوټي تخریبيږي. نو موړه وایي
خمبي وتره ماتول کیږي د داخل کیږي د غدانیز مونږه کوم شي دي کی مونږ کوم حاصلات لرو د دانې دا او ته کوچان او د زی خلکو مالونه شي دي د وتره څنډي او د ور باندې خوري ځینې کسان د سشتا چرزي او د ماشومان په ماشومان دي دوی د لخت دي د شنی لخت راماتي دا وړي کوټه د سوخ د پاره وړي.
خو د ننګرهار کانال وادي کرنیز شرکت مسولین وایي چې د زیتونو او سیتروسو د بوټو د ساتنې لپاره د پولیسو ځانګړي قطه ګمارل شوی او د هر ډول تخریب مخنیوی کوي. د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې د ننګرهار کانال د زیتونو باغونو په زرګونو ټنه تولیدات لرل چې د هغه وخت اتحادی جماهیر شوروي ته واردېدل. خو په تیرو شلو کلونو کې چې حکومت د زیتونو او سیتروسو باغونو بیا رغونې ته پام اړولې. تر ډیره باغونه رغول شوي او په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت تر چتر لاندې په هډې، سمرخیلو، باریکاو او بټیکوټ کې د زیتونو باغونه تر یو حده رغول شوي دي.
پښتو خبری مجله همدلته پای ته ورسیدله. وروستی خبری پروګرام به سلطان محمد